تبقى تشمش مي بينا. قبل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ساعته پښتو خبرونه کې زه فریبه ظاهر ستاسو قربانه یم. د خبرونه د سر موضوع د هلمند د مساقله ولسوالۍ د سقوط خبره ده چې د دغه ولایت ولایتي شورا او هم په ولسي جرګې کې د هلمند استازو منلی چې ولسوالۍ د مساقله ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، خو دفاع وزارت دا خبره ردوي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه هم جزئیات سره شریکو. د نورو راپورونو تر معرفي د مخه به خبرونه ورو. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وایي د دې هیواد د شمالي شهر بیجی د نیولو لپاره جګړه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش د ماتولو لپاره ډیر اهمیت لري، او هم د هنګري حکومت د خپلو جنوبي پولو د امنیت پر ټینګولو غور کوي، چې د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. دا به وروسته راسي. لومړی ناجیه ساپۍ د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمه خبرونو سره چې د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړیو هم د موساکله ولسوالۍ سقوط تایید کړ. ایکو یا د جنوبی اسیا د اقتصادي همکارۍ او سازمان د ترانزیت او ګمرکونو د کاري کمیټې څلورمه غونډه په کابل کې پای ته ورسېده، او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات ولایت کې د انسان تښتونکو یوه 15 کسیزه ډله نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړیو هم د موساکله ولسوالۍ سقوط تایید کړ. د هلمند ولایتي شورا یو غړي بشیر احمد شاکر ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ نن له غرمې مخکې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاسته ولوېده. له دې وړاندې د موساکله ولسوال ازادي رادیو ته ویلي و چې وسلوالو کسانو د امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ نیولې دي، خو د دفاع وزارت د ویان مرسیال جنرال دولت وزیري بیا د موساکله ولسوالۍ سقوط ردوي.
د دفاع وزارت لومړی مرستیال ډګر جنرال عبدالخالق خان هم په هلمند کې د جستامونه ټول شوي دي، عملیات روان دي، دا نه تاییدوي چې ولسوالۍ سقوط کړی دی.
له بلې خوا طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایکو یا د جنوبی اسیا د اقتصادي همکارۍ او سازمان د ترانزیت او ګمرکونو د کاري کمیټې څلورمه غونډه په کابل کې پای ته ورسېده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری نن خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د ایکو سازمان د غړیو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو چارو په اسانتیاو خبرې او بحثونه وشول.
دغه جلسه د ایکو د سازمان د طرف نه او د آی آر یو او د وزارت تجارت او د وزارت ترانسپورت په همکارۍ باندې دایره شوې ده، چې په دې کې زیاتره د ګمرکي، ترانزیتي او تجارتي همکارۍ په مورد باندې بحث کیږي.
ایکو یا د جنوبی اسیا د اقتصادي همکارۍ او سازمان لس غړي هیوادونه لري چې هدف یې په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ او پیاوړتیا او همغږي کول دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات ولایت کې د انسان تښتونکو یوه 15 کسیزه ډله نیول شوې ده. د دې ریاست خبر پاڼه وایي چې دغو کسانو غوښتل چې په هرات کې یو ډاکټر اختطاف کړي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي، کچېرې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شتوراګانو د راتلونکو انتخاباتو بودیجه ورنکړل شي، ممکن انتخابات د یو بل کال لپاره هم وځنډیږي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن خبرالانو ته وویل چې ناامنی او د بودیجې نشتون د دوی په مخ کې له لویو خنډونو شمیرل کیږي. دا او د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زی اوري.
د امریکا د سمندري ځواکونو یو شمېر اسکر چې ټانکونه سپکې وسلې او زغروال موټر هم ورسره دی بلغاریا ته ورسېدل. دا اسکر په ختیځ اروپا کې د پوځي تمرینونو د ځانګړي پروګرام لپاره بلغاریا ته تللي دي. د امریکا د سمندري ځواک مسؤلینو پرون وویل د دوی لږ تر لږه 1.5 اسکر چې ټانکونه، زغروال موټر او ځینې نور تخنیکي جنگي وسایل ورسره دي د بلغاریا په ختیځ کې ستر پوځي روزنیز مرکز نوو سیلو ته تللی دي. دا اسکر به له دریو تر شپږو میاشتو په سیمه کې پاتې سي. د سمندري ځواکونو قمندانۍ وویل چې د روسي حرکتونو ته په پام هیله لري چې دغه پوځي تمرینونه به په ختیځ اروپا کې د امنیت په اړه د امریکا او ناټو ډاډ زیات کړي. د هنګری حکومت د خپلو جنوبي پولو د امنیت پر ټینګولو غور کوي څو د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو مخنیوی وکړي. د هنګری د حکومت ویاند نن وویل چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي په چارو کې د پوځ مداخله باید د دې هیواد پارلمان تصویب کړي. ټاکل شوی چې د هنګری پارلمان راتلونکې اونۍ د غیر قانوني کډوالو د ورتګ پر څرنګوالي د بحث لپاره غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي اروپایي اتحادیه ته د بالکان هیوادونو له لارې د غیر قانوني کډوالو شمیر د زیاتېدو په حال کې د یو شای په ورځ کې 3000 تنو ته لوړ شي. دغه غیر قانوني کډوال د بالکان د هیوادونو له لارې د لویدیځې اروپا هیوادونو ته د تلو هڅې کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري اټکل کړی چې لږ تر لږه هره ورځ شایي 3000 کسان له مقدونیې څخه هنګري ته چې د اروپایي اتحادیې لومړی غړی هیواد دی ورسیږي. دا کسان تر ډیره حده د منځني ختیځ له ناکراریو تښتیدلی دي. یو شمیر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو پخوانیو وزیرانو پر روسیا او ناټو غږ وکړ چې په سیمه کې د غیر مترقبه پوځي نښتو د امکان د مخنیوي لپاره یو لړ اصول او قوانین جوړ کړي. د اروپا د رهبرۍ شبکې ویلي چې د هوایي ترانسپورت او د سمندري فعالیتونو او تګ راتګ د خوندیتوب لپاره د ارتباط او د خبرو د شبکې رامنځته کول یو ډیر مهم کار دی. په دې ګروپ کې د روسیه، بریتانیا، جرمني، فرانسې، هسپانیا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران شامل دي. په اوکراین کې د روان بحران له امله روسیه او ناټو ستر پوځي روزنیز پروګرامونه پیل کړي دي. د دې شبکې خبر پاڼه چې پرون خپره سوې وایي وضعیت ډیر خام دی. د خطرناکو او غیر مترقبه پیښو امکان ډیر دی چې په مستقیم ډول د پوځي نښتې سبب ګرځېدلی سي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون په لبنان کې د حزب الله د تلویزیون المنار سره په مرکه کې وویل چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
تحالف او عمل او اجراء او حوار
دا وای هر اتحاد، حرکت، پروسه یا هر ډول خبرې چې په سوریه کې د وینې بهېدو د مخنیوي لپاره مرسته کولای سي باید زموږ لپاره اولویت ولري او موږ باید بې درېغه هڅې وکړو. زموږ لپاره د څرګندو نتایجو ترلاسه کول ډیر اهمیت لري. بشار الاسد د خبرې په سوریه کې د بحران د حل لپاره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د طرحې په اړه وکړې چې د اګست په درېیمه یې په دوحه کې مطرح کړه. او د عراق صدراعظم حیدر العبادی وایي د دې هیواد د شمالي ښار بیجی د نیولو لپاره جګړه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د ماتولو په خاطر ډیر اهمیت لري. د عراق د تیلو تر ټولو ستره تصفیهخانه په بیجی ښار کې ده. العبادی ور مورد د دې هیواد په صلاح الدین ولایت کې د پوځي قمندانانو لیدو ته تللی و او خپلو پوځیانو ته یې وویل چې د دې جګړې ګټل په عراق کې د داعش د حضور د پای ته رسولو لپاره یو مهم پرمختګ کیدلی سي. بیجی ښار د عراق د پلازمینې بغداد په 140 کیلومتر کې پروت دی چې په 2014 میلادي کال کې داعش ونیو او له هغه راهیسې د جګړې ډګر دی. رپورټونه وایي په بیجی کې د جګړو د شدت له امله خلک نه دي پاتې او د تیلو تصفیهخانه هم له ډېرې مودې راهیسې غیر فعاله ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. لکه چې وړاندې مې وویل د هلمند د مساقله ولسوالۍ د سقوط خبره د هلمند استازو لخوا هم تایید سوه. په ولسي جرګې کې د هلمند ولایت استازی وایي
تاسې جنګ په فکر نه کوم په ټول افغانستان کې به په دغه پنځلس کلو کې څه ویي لکه دا پنځه څلور ورځې کېږي چې په مساقله کې کوم جنګ څه ویي سل او واقعا ډېر جنګ یې وکړي. اخر دومره ستړي سول چې دا د ډېر جنګ وروسته چا ورسره همکاري ونه کړه وایي کومک ورسره ونه شو نو دې ته مجبوره سول چې دا مساقله ولسوالي متاسفانه ایله کړله.
خو دفاع وزارت بیا وایي چې جګړه لا هم دوام لري. په دې اړه تفصیل به وروسته واوري. له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل افغانان اندېښمن کړي دي. یو افغان کډواله په پاکستان کې د ناخوالو په اړه وایي
وګانی کورونه وران کاولی ویری وزه وزه موږ یې زخار د کرا کرا وګوزو اته اخر کورونه د شپې لوټر راوسته کورونه څه کالای مو یستاو څه پات ټول کې مې وران کورونه اخر موږ راغلو دلته.
د نورو ستونزو ترڅنګ د بیکاری کچې ډېرېدل افغان کارګر شکایت ته اړ ایستی دي. د کارګرانو ټولنې افغان حکومت ته په دې اړه شکایت کړی دی. په نورستان کې به مو د راغلو سیلابونو له کبله د خلکو د مالي زیانونو په اړه هم خبر کړو. په دوهمه نیمایي کې د دې اونۍ د بشري او اساسي حقونو په اونیز پروګرام کې د بشري حقونو د کمیسیون د رامنځته کېدو پر اړتیا غږېدلی یو. دغه راز د مخکښو ښځو په پروګرام کې له یوې افغانې تکړه خبریالې نفیسې لطیفي سره خبرې سوې دي. نور مطالب هم لرو او اورېدو ته راسره پاتې شئ. زموږ خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلای سي. رازو د خبرونې لمړنی مطلب ته د موساقله ولسوالۍ د سقوط په اړه به تاسو هم خبرونه او راپورونه اوریدلی وي چې ولسوال محمد شریف د مهمو ودانۍ ول لاسه ورکولو په اړه څرګندونې کړې دي او د هلمند ولایتي شورا هم منلی چې دغه ولسوالۍ اوس د طالبانو لاسته لوېدلې ده. په سیمه کې زموږ خبریال محمد الیاس دایی د همدې موضوع په اړه همدا اوس د ټلیفون پر لیکه راسره دی. دایی صاحب، که تاسې لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه چې تازه جزئیات څه دي.
پرواجان تاسو اوریدونکو سلامونه. زه په لومړي کار کې غواړم د اوریدونکو دا څه ته پام لري کوم چې د ساکلا ولسوالۍ هغه خبرونه چې ساکلا ولسوالۍ په اړه فارغ خبره شول، یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ امنیت کمپنۍ او د کلینیک د ودانۍ د خوشکړو مسله وه چې طالبان په لاس ورغلي دي. خو اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، د ولایتي شورا د استازو په شمول د مساکلا ولسوال ته نږدې سرچینې او خپله د مساکلا د ولسوال د ولسوالۍ د امنیت کمانډان ته نږدې سرچینې دا دقیق دا خبره کنفرم کړې ده. هغه دا تایید کړې چې مساکلا ولسوالۍ وروستۍ سیمه هم چې ولسوال او ځینې کسان پکې وه هغه اوس طالبان تور خوش شوي دي او ولسوال او د هغې ولسوالۍ امنیت کمانډان دوست محمد چې پکې وو وضعیت هم لري دا د ولسوالۍ وتلي دي. او لومړی د روشان د ټاور سیمې ته چې د ملي اردو قرارداد دې ته ځان رسول او اوس د مساکلا او باغران ترمنځ سیمه کې یو قرارداد موقعیت لري، یعنی ولسوالۍ په کلي ډول په طالبان په ولکه کې ده. طالبان هم دا مسله تایید کړې ده او هم په خپل پاړه کې د مساکلا ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړی دی. مګر تر اوسه پورې د هلمند والی وایي دا خبره نه مني، هغه وایي چې په مساکلا کې جنگ شته، شدیده جګړه شته، مګر ولسوالۍ لا هم په کلي ډول طالبان ته نه در پاتې. خو د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر تقریبا یو ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دقیق معلومات دي او خپله دولتي چارواکو دا منلې ده، خو په رسمي ډول دا نه مني چې مساکله وسوال پاتې شي.
بلې مننه. دای صاحب، لکه چې تاسو په خپل هم په دې سیمه کې حاضر یاست، تاسو د سترګو لیدلی حال څه دی؟ آیا په سیمه کې خو طبیعي خلک هم ستا یا به راوتلي یا به څنګه هغوی د وضعیت په اړه څه وایي او ستاسو د سترګو لیدلی حال څه دی؟ خلکو د خلکو ژوند او وضعیت څنګه دی؟
که څه هم موږ د مساکلا څخه تقریبا کل کیلومتر لرې د لشکرګاه کې یو، مګر د تیرو څلورو پنځو ورځو راهیسې په لشکرګاه کې د مساکلا د اوسېدونکو او یا په ګریش کور ټولې کې مساکلا د اوسېدونکو هغه د مساکلا یو شمېر دولتي مامورین چې په دې ورځو کې د سختو جنګونو له امله لشکرګاه ته راغلي دي، جنګونه وي او هغلته د یو ناورین خبر ورکوي. البته په تیرو دوو میاشتو کې د ورځې نه بلته د مساکلا محاصره تنګه شول، په مساکلا په غځېدلې لار تیرې اونۍ کې د هر ډول تګ راتګ په مخ باندې بند و. نو خلک د خوراکي توکو مرستو او د شان په سخت اړتیا لري او د ژوند لومړني توکي په مساکلا کې وسپلن چې په تیرې اونۍ کې سختې جګړې په تیرې سوي د بازارونو تړلې وو نه پیدا کیږي او خلک په ډول بحراني وجه کې.
بله، یعنی دغه اوس هم چې د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه ضد او نقیض راپورونه دي، ستاسو نظر څه دی چې اوس هم جګړه پکې روانه ده که یا اوس درېدلې ده جګړه؟
هغه سرچینې چې موږ ورسره د څو ورځو راهیسې په تماس کې، هغه وایي چې د ولسوالۍ په مرکز کې نورې سیمې خو لا ډېرې وړاندې وسوالو په خپل ولکه کې وسوه، د ولسوالۍ په مرکز کې چې د څو ورځو راهیسې سخت محاصره وه او جنګ روان و، جګړه وروسته تر دې چې ولسوال او ځینې دولتي چارواکي د ولسوالۍ له مرکزه ووتل، ولسوالۍ پرېښول، اوس جنګ پای ته رسېدلې ده او ولسي ولسوالو په سیمه کې جشن لري.
بله، ډېر زیاته مننه محمد الیاس دایو د ازادي راډیو خبریال چې له هلمند زموږ سره خبرې کولې. دوستانو، تېره شپه د مساقلا ولسوالۍ پر مرکز سلګونو وسوالو طالبانو برید کړی او دغلته یې د یو شمېر حکومتي ودانۍ نیولې دي. د مساقلا ولسوال نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې وسوالو طالبانو تېره شپه د امنیت قوماندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر ودانۍ نیولې دي. ولسوال محمد شریف په خبرو کې دا هم ویلي چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه ویل چې په وار وارې د بیړنۍ پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د لکه چې وړاندې زموږ خبریال ویل، د هلمند والی ویند عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مساقله د سقوط خبره رد کړې وه، وایي چې تازه دمې ځواکونه یې سیمې ته لېږلي چې عملیات پر مخ بوزي. خو هغه په خبرو کې دا هم ویل، د هغه هغه تړون لمخې چې افغان حکومت کولای سي د اړتیا په صورت کې د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو څخه مرسته وغواړي. دی وایي چې تر اوسه دې ته اړتیا نه ده پیدا سوې او په خپله افغان ځواکونه عملیات پر مخ وړي. بلخوا لکه چې تاسې هم واورېدل د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه زده او نقیز راپورونه سته، خو په ولسي جرګې کې د هلمند استازو هم دا منلی چې د موسی قلعه ولسوالۍ له سختو جګړو وروسته د طالبانو لاسته ولوېده. په دې جرګه کې د هلمند استازی او د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي چې په موسی قلعه کې افغان امنیتي ځواکونه تر سختې محاصرې وروسته شاتک ته اړ سوي او دا ولسوالۍ طالبانو ته ورپرېښوده. اخوه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پوځیان یې په موسی قلعه کې په عملیاتو بوختي او ژر به دا ولسوالۍ د مخالفینو له وجوده پاک سي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید دغه ولایت ته خاصه پاملرنه وکړي او د موسی قلعه سقوط شوی ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیسي. په دې جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د کورنۍ امنیت کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي چې افغان پوځیانو له سختې جګړې وروسته شاتک کړی دی او دا ولسوالۍ د چهارشنبې په سهار په بشپړه توګه طالبانو ته ورپرېښېده ده. ښاغلی اخونزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په موسی قلعه کې سخته جګړه شوې او افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
زلس کلو کې سوي لکه دا درې څلور ورځې کې چې په مساکلا کې کوم جنګ سوي پولیسو ملي اردو ډېر تلفات وکړ په شهادت ورسله واکن ډېر جنګ یو کې اخر دومره ستړي سول چې دا ډېر جنګ ورسته چا وسره همکاري ونه کړه وایي کومک وسره ونه سو نو دې ته مجبور سول چې دا مساکلا ولسوالي هم تاسو پنه یې لکړه او مساکلا ولسوالي مکمله وزه طالبانو په لاس کې دا مساکلا ولسوالي یو ډېر مهمه کلیدي ولسوالي د مساکلا ولسوالي سکوت د هلمند سکوت دی.
ښاغلی اخونزاده وایي چې په سلګونه وسلوال طالبان د مساکلا په جګړه کې ښکېل دي او مشري د پاکستان استخباراتي اداره ISI کوي. د ولسی جرګې د دغه غړي په خبره په موسی قلعه سربیره د زمینداور، نوزاد، بغران او ځینو نورو ولسوالیو څو سیمې هم د طالبانو په لاس کې دي. اخو د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د موسی قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې او په جګړو کې تر دې دمه 15 افغان سرتیري وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې د موسی قلعه په ولسوالۍ کې افغان پوځیان څو ورځې محاصره وو او مرستندوی پوځیان او هوایي ځواک هم ورونه رسېد تر هغو چې دا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېده. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې موسی قلعه نوی پوځیان ورزی او هوایی ځواک هم ورسره مل دي څو په دې ولسوالۍ کې شته وسلوال مخالفین له منځه یوسي. د دغه وزارت یو بیان دولت وزیري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په جګړو کې مرګ ژوبله اوړي خو دومره زیات سرتیري نه دي وژل شوي چې په کوم اندازه ویل کېږي.
دوستانونه زمونږ جمع شوي دي، په هوایي قواوې هم هلته دي، عملیات روان دي، ان شاء الله سیمه د مخالفینو څخه پاکي. په ولسوالۍ کې زمونږ دوستانونه دي، په جګړه کې حتماً تلفات وي، دومره تلفات نه دي تاسو چې اوریدلې دي. دا نه تاییدوو چې ولسوالۍ سقوط کړی دی.
موسی قلعه د هلمند د 50 شمالي ولسوالۍ په مرکز کې پرته لویه ولسوالۍ ده چې د برټانوي پوځیانو له وتلو وروسته پکې ناامنۍ اوج ته ورسېدلې. پوځي کارپوهان به د اکثرو سیمو د سقوط لامل په جګړو کې د ډیرو افغان پوځیانو ښکېلتیا او د احتیاطي سرتیرو نه موجودیت په ډاګه کوي. د پوځي چارو افغان کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځ سم نه اداره کېږي او د بیړنیو حالاتو لپاره مخکې له مخکې چمتووالی هم نه لري.
دلته موږ د امنیتي قوتونو یا د دفاعي قوتونو د سوق په ادارې ضعف وینو. یو ډېر قوي لیدرشپ په کار ده چې داسې قوتونه منظم کړه چې په څو جبو کې د جبو قمندانان تعین او وکولی سي په وخت زمان کې دغه سوق اداره وکړه او له مرکز نه یا په خپله په دغه قوتونو کې یو قوي احتیاطي ځواک ولري چې هغو منطقو ته عاجل ولیږي.
په موسی قلعه کې په داسې حال کې افغان پوځیان شاتک ته اړ شوي چې د هیواد په شمال کې هم د فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او جګړې پکې روانې دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې جګړې روانې دي چې ګاونډی هیواد پاکستان د دې حملو او جګړو په ملاتړ تورن شوی دی او ټینګار کېږي چې که دا هیواد د تروریزم له ملاتړه لاس وانخلي افغانان به تل همداسې له جګړو کړیږي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو بیا هم پر همدې هلمند باندې تم کېږو. په هلمند کې د ناټو دوه پوځیان په یوه حمله کې وژل سوي دي. ویل کېږي چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه دوه سرتیرو پر دوی ډزې کړې دي. ناټو د وژل سویو پوځیانو نه هویت او نه هم د پیښې ځای په ډاګه کړی، خو له دې مخکې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دا ډول دوو پیښو کې یو امریکایي سرتیری او درې امریکایي ملکي ټیکهداران وژل سوي وو. د نوې پیښه په هغه ولایت کې سوې چې پکې وسلوال طالبان ډېر فعال دي او لکه چې وړاندې مو هم واورېدل، نن یې د موسی قلعه ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل. نور جزئیات نوریاس نوری راکوي.
نړیوالو ځواکونو وویل دو تنو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و نن د یوې پوځي اډې دننه په ډزو د ناتو دوه پوځیان ووژل. ناتو په خپره کړي بیان کې دغه پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دا پیښه د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې شوې، چیرې چې د ډیری نړیوالو ځواکونو ډیره برخه امریکایان دي. داسې ښکاري چې دا به هم د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر نړیوالو ځواکونو د حملو وروستۍ بېلګه وي. د روان کال له پیل راهیسې دا ډول دوه نورې حملې هم شوې چې پکې یو امریکایي سرتیری او درې امریکایي ملکي ټیکاداران وژل شوي وو. په جنوري میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې یو افغان سرتیری په ډزو درې امریکایي ټیکاداران وژلي وو، او په اپریل میاشت کې هم په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې دننه یو افغان سرتیری په ډزو یو امریکایي سرتیری وژلی وو. په هلمند کې د دغې نوې پیښې په اړه ناتو تر اوسه د وژل شوو پوځیانو هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې هم د پیښې ځای ښودلی دی، خو ناتو یوازې دومره ویلي چې افغان پوځي یونیفورم لرونکو د پوځي اډې دننه پر هغې ارادې ډزې وکړې چې نړیوال سرتیری پکې سپاره وو. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسوشیټد پرس آژانس په وینا په تیرو وختونو کې د ځینو دا ډول حملو تر شا وسلوالو طالبانو لاس لاره او د ځینو تر شا یې انفرادي انګیزې پرتې دي. دغه حمله په هلمند کې په داسې وخت کې شوې چې نن سهار د موسی کلا ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړل شو. دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو له څو اړخونو محاصره کړې وه، د افغان سیمه ییزو چارواکو په وینا نن سهار وروسته له هغې طالبانو ونیوله چې له څو اړخونو په سلګونو وسلوالو پرې برید وکړ. د هلمند ولایت شورا مشر کریم اتل دې آژانس ته ویلي چې له څو ورځو راهیسې په سیمه کې امنیتي ځواکونه له خطر سره مخامخ وو، خو مرکزي حکومت د هغوی د ملاتړ لپاره تر اوسه نوي ځواکونه نه دي وراستولي.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد تعداد باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امویده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم وګورئ او مطلب مو ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. ورسو د افغان کډوالو اړوند ویستونځ ته په دې ورسیو کې افغانستان ته له پاکستان د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. دغه کډوال وایي پاکستانی پولیسو وهلي ډبولې جونګړې ور ویجاړې کړي او دوی تیار کړي چې خپل هیواد ته ستنه شي. په دغو راستنو شوي کډوالو کې ځینې د نامنیو بېوزلۍ او بیکاری له کبله خپل اصلي ولایت ته هم نه سي تلای. جزئیات سالم احمد صالح راکوي.
د نعمت الله په نوم افغان کډوال چې په تیرو دوو لسیزو کې په سیالکوټ کې د افغان ماشومانو لپاره یو ښوونځی چلاوه، اوس میاشت کېږي چې افغانستان ته ستون شوی. دی وایي یوه شپه پاکستاني پولیسو پر کور چاپه ور ووهله او کورنۍ ته یې امر وکړ چې له پاکستانه ووځي. د ده په خبره کله چې انکار وکړ پولیسو وډباوه او ځوان ورور یې وربندې کړ. په بله ورځ یې د پاکستاني چارواکو لخوا کور مهرولاک شو. نعمت الله اوس په کابل کې د کډوالو په یوه وروسته پاتې کمپ کې ژوند کوي. کوم دنده نه لري، یوازې د حکومت یا هم بهرنیو مرستندوی ادارو مرستو ته پته مناست وي. سرپنا نه لرو، کارونه نسته، خوراکي مواد نسته، چې جمع کېږي د سون مواد هم نه لرو، خیمه او د څښاک پاکې اوبه هم نه لرو. ستونزې بېخي زیاتې دي. دوی وی خپل اصلي ولایت کندوز ته ځکه نسیتلی چې هلته ناامني ده او په خپل وطن کې د مهاجرو غوندې ژوند تېروي. د نعمت الله په څیر ګڼ رستنصیبي افغان کډوال شکایت کوي چې په پاکستان کې پولیسو وهلي، بندیان کړي او له کورونو په زور اخراج کړل سوي دي. د نعمت الله په خبره چې په سیالکوټ کې د 1300 افغانانو کورونه سته، خو د ده په وینا پولیس چې کله د دوی کورونو ته په زور داخل سول اکثریت کډوال یې له کورونو وویستل. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له جنوري میاشت راهیسې نږدې 9000 نارجستر سوي کډوال له پاکستانه په زور ایستل سوي دي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله شپږ برابره زیاتوالی ښیي. په راستنه سویو افغان کډوالو کې یوه هم لطیفه ده چې په اصل کې د لوګر ولایت ده، خو له پاکستانه تر شل کلن ژوند وروسته خپل ولایت ته د ناامنیو له کبله نه سي تلی. هغې په کابل کې کیسه وکړه چې د کرشې هاغړه په درې آدمخیل کې په څه جبر پاکستاني پوځیانو له کوره ایستلې ده.
وبانی کورونا وران کاولی ویری وزه وزه موږ یې زخار د کرا کرا ووزو اته اخر کورونا د شپې لوټری راوسته کورونا څه کالای مو یوستا او څه پاس ټول کې می وران ک کورونا اخر موږ راغلو دلته جیم نو بیا دیز کې م دی کورو کې موږ ځن کو نم ز کلرو نو کور لرو نه خنه بعد اسم نه لرو
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وای په پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال میشته چې 1 میلیون یې د استوګنې اسناد نه لري په ګاونډي ایران کې هم ګڼ افغان کډوال شته چې هلته هم ورباندې فشارونه دي راپور نوې پورستیو کې د هغو افغان کډوالو شمیر زیات شوی چې د ایران لخوا د جنگ لپاره سوریې ته لیږل شوي او د ولسمشر بشر الاسد له ځواکونو سره اوژه په اوژه د مخالفو سنی یاغیانو پر ضد جنګیږي د سوریې په څلور کلنه شخړه کې 2,40,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان بې ځایه شوي دي د هیدر په نوم یو افغان کډوال د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې د ایران لخوا د میاشتې $100 معاش ورکول کېدی که څه هم د جنگ تجربه نه درلوده خو په ایران کې د اوسېدو د اسنادو د ورکړې ژمنه ورسره شوې ده ځکه جګړه کې برخه اخیسته د فرانسې خبري اجنس لیکي ډیری دغه کډوال چې د ایران د حکومت په اشاره په سوریه کې جنګیږي شیعه افغانان دي یو کارپو فیلیپ سمیت د فرانسې خبري اجنس ته ویلي دا مهال له 2000 نیولې تر 3000 پورې افغانان په سوریه کې په جنگ اخته دي د ویلي ځینې کډوال په زور جنگ ته لیږل شوي له ځینو سره په ایران کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې یا هم یوه اندازه معاش ژمنه شوې ده خو په کابل کې د ایران سفارت دغه ادعاګانې رد کړې دي
له پاکستان څخه مو د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه راپور واورید په ایران کې هم افغان کډوال ښه ورځ نه لري کارپوهان اټکل کوي چې له 2000 نیولې تر 3000 پورې افغان کډوال د ایران لخوا سوریې ته د جنگ لپاره لیږل شوي دي د میرولی په نوم یو افغان ځوان چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې ژوند کوي وایي 3 میاشتې کېږي له ایرانه رااخراج شوی دی دی ادعا کوي چې هلته د شپږ میاشتنۍ استوګنې پر وخت د ایران امنیتي ځواکونو هڅول چې د سوریې جګړې ته ولاړ سي او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي د سنی یاغیانو په وړاندې وجنګیږي میرولی وایي د میاشتې د 10 میلیونه تومنه چې د $3.5 معادل دی معاش ژمنه ورسره شوې وه صالح محمد صالح د میرولی سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سوریې جنگ ته د لیږلو پیشنهاد چا او څنګه ورته وکړ
مزوان مر به دا خوشاله بار و چې ولزو د غته تاسو به جرمني ته ورو بل ځای دا به یو بل راو نه ټول تاسو ته خوشاله بار شه تاسو سوریه ته او د ایران د حکومت له خوا ته سوریه ته تاسو نه شي لاس مونږ نه شوای دی کی دا پر خلکو غوږ دوه فش دا چې په ځان کې ولا چې مرکیږي او خدای غوړي نو پیسې هم دی د کتاسو وړي چې له خې ژوند وکړي نو مجبور اسیال تلاشی
نو ولی د قاچاقبر په مرسته تاسو ته ځینې راپورونه خوای چې د ایران حکومت خپل خلک استي د سوریې جګړې ته
خپل استي و د تاسو د تاسو ځای د تاسو د 10 نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیمه سوریې ته ولې بدوي دا د شي چې به خپل د قاچاقبر ایران یو قاچاقبر نو سمار فکر چې د ایران د سفارت نفر سره یو ولی چې ول تاسو ول زی جرمني ته یونان ته څوم کرای ورکوي او د تاسو داسې مفتاح ستوما سوریې ته د خلکو ول چې تاسو به همیشه په افغانستان کې لاسو نیکوي اوس موږ هم دغه کار ته ملاتړلې خو تاسو خو دغه څه غریب خلک یا خپل هیواد هم خرابواس نو اوس راځي سوریې د دایستران وجنګیږي نو دا خبره باز خلکو پریکړه سره ونه کوم او دا همیشه تاسو نن د سوریې تاسو دی بیا سبا افغانستان ته به څه په غاستي دا حکومت ول څومره به تفاوت ده چې ګر سره د خپل فدوالو په فکر کې نه ده چې د ژوند څنګه ده د بیکاری د خپل خصوصینانس کې اختلافات لري ټول افغانان بدبخت او بیچاره دي داس نړۍ ته وګوري بیا افغانستان ته وګوري
بل ځینې کسان هم هلته حاضر سول چې د سوریې جنگ ته ولاړ سي د دغو پیسو په مقابل کې چې له شاوخوا 10 میلیونه تومنه کېږي
داسې کسان افغانان لیږدولي چې یو میاشت هم جنګ وکړي هیڅ معاش نه سوري
تاسو هلته د افغانستان سفارت سره یا هم قنسلګرۍ سره په دې برخه کې تماس نیولی وو کله چې په ایران کې واست چې دغسې یو ستونزه شته چې دوی په دې برخه کې اقدام وکړي
متاسفانه چې دا د تماس مونه ونیوه یا زموږ پیشنهاد دغه دی چې زموږ کنسلګری زموږ سفارت زموږ جمهور رئیس ولې به خبره دی دا به یو خبره نه تاسو به ډېر وخت به دا خبرې چې خبر یاست تاسو به لګیلې چې افغانان د سترګې په جنگ کې وژل شوي دي داسې دی چې ولې به تفاوت دی او همیشه د یو ځنه یو ایران او پاکستان وادي کې وي او ټول دروغ وایي هیڅ وخت په وادي کې صادق نه دي او شعارونه ورکوي د خپل دی یعنی شاهد یم چې ګرځېدل ایران د استخبارات نه چې ولهره سوری جنگ ته زیل دای سره جنگیږي نو موږ به نه چې 10 میلیونه تومان ورکو اما منظوري دا و چې دا خو ژوندې رانسی که بعضی خلک د ډیر مجبوری هم تللی او وریم رسیدې دي چې به یې ژوندې نه راغله
بل زیات ځوانان دې ته تیار دي چې ایران ته وسم د کار د پرزي او یا هم روان دي او یا به هم پاینده کیږي د دوی کورنوي تاسو په پیشنهاد څه دی په افغانستان کې چې میشت دي
دغه کورنۍ ته زه وایم چې باید دوی اول ټول یو لاس یو اتفاق یو دا خو دشوار پرېږدي اما بیا هم افغانان بله چاره نه لري مجبوره دي چې ولاړ شي او اوس موږ باید خپل د ملي اردو د ملي پولیس حمایت کړی وای او موږ به خپل هېواد سم وتله ول به موږ ایران تللي وای ول به موږ خپل اقتصادي قدرت نه وای ولې صاحب زه دولسم صنف نه تللاړ شم خو همدغه اقتصادي مشکلات دي خو فعلا زه هغه څه وایم چې ټول خلک باید تر اندازې پورې خپل اولاد وروزي خپل هېواد ته خدمت وکړي تاسو د خبریال په توګه ډېر تاسو خوشحاله شوم چې ما د جدراجي بهم شنه ول مال یاره د زما پیان نه دی نشر شوی دی خدای چې اوس زنګ ول ډېر خوشحاله هم شوم
د میرولی په نوم یو افغان و چې ادعای کوله په ایران کې د استوګنې پر مهال ایرانی حکومت هڅه وکړه چې د سوریې جنگ ته ولاړ شي اوس هم دوی به جوړ دي چې قصوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلازې څخه ور
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د هلمند مساکله ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ویل چې په مساکله ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي خو د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د مساکله ولسوالۍ سقوط کړی او وسلوالو طالبان نیولی ده د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات کې د انسانانو د تښتونکو یوه 15 کسیزه شبکه نیول سوې ده د دې ریاست خبر پاڼه وایي د کسانو غوښتل چې په هرات کې یو ډاکټر اختطاف کړي ایکو یا د اقتصادي همکاریو سازمان د ترانزیت او ګمرکونو د کاري کمیټې څلورمه غونډه په کابل کې پای ته ورسوله د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې غونډه کې د ایکو سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو چارو پر اسانتیا او خبرې وشوې د هنګری حکومت وایي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي پر لارو چارو باندې بحث کوي د هنګری د حکومت ویاند نن وویل چې دوی به په خپلو جنوبي پولو کې د امنیت ټینګولو لپاره پر نویو اقداماتو غور وکړي او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد پرون وویل چې په خپل هیواد کې د روان بحران د پای ته رسیدو لپاره د هر ډول مذاکرو او د هر وړاندیز هرکلی کوي
او سمورځو اقتصادي خبرونه ته
دا سلام پاره نیکول سره د هیواد مهمه اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو خبري د افغانستان د پنګا چونی د ملاتړ یا ایسای دروای چې د خوراکي او ساختماني موادو له تولیدونکو سره مرستې کول شي چې د افغانستان اقتصادي وده ګړندۍ کړي د دې ادارې مشر قربان حقجو ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال هیواد ته د څه باندې یو میلیارډ ډالر په اندازه خوراکي مواد له بهر واردېږي حال دا چې د خوراکي موادو د تولیداتو زیاتوالي ته په هیواد کې دننه ګڼې زمینې برابرې شوې دي دغه اداره وایي که د کورنیو خوراکي موادو تولیداتو سطح لوړه شي له دې سره به د خوراکي موادو د وارداتو اندازه کمه او کورنی اقتصاد به پیاوړی شي په بامیان ولایت کې د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانستل شو د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس کبیر د ادرس ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیل سیمو کې د لاسي صنایعو تولیدات به په 15 غرفو کې د ننداري او خرڅلاو لپاره کېښودل شي د شغلي د ادرس په وینا دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي او له جوړېدو څخه هدف د بامیان د خلکو د اصیل کلتور معرفي کول ګڼل شوی دی د بغلان ولایت د ترافیک مسؤل وایي چې د دې ادارې عایدات د تېر کال په پرتله ډېر شوي دي د دې ولایت د ترافیک مدیر سمنوال احمد شاه خوشیوال خبر اعلان ته وویل چې د روان کال په لومړیو 15 میاشت کې د دوی عواید 3 میلیونه او 100 افغانۍ ته رسیدلی دي د په داسې حال کې ده چې تېر کال په ورته وخت کې د بغلان د ترافیکي ادارې 2 میلیونه 800 زر افغانۍ عاید درلود د شغلي خوشیوال په خبره د عواید د لایسنس جواز سیر او د جرمې پارچو له اجرا کولو څخه لاسته راغلي دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بلیږي یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 15 پوله یو یورو 3 افغانۍ او 30 پوله یو انګلیسي پوند 99 افغانۍ او 10 پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ
له سباون کا کار څخه مو اقتصادي خبرونه اوریدل مخک تر دی چی و نيزو پروګرامونو اساسي او بشري حقوقونو او مخکشه شوز پروګرام ته ورسو د افغانستان د نورستان ولایت خي راپور لرو د نورستان په شمیر سیمو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه راولې دي او سړکونه یې ویجاړ کړي. په دې اړه تفصیل به د روح الله انوري په راپور کې وره.
د نورستان و اما ولسوالۍ له کوردر څخه یو تن قومي مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې په سیمه کې شدید باران شوی او ورسره سیلابونه راوتلي چې یو شمیر کورونه، باغونه، ژرندې او کښتونه له منځه وړي دي.
تقریبا څلوېښت غواګانې او سره د باندې پنځوس کوره چارمغزونه سل پورې دغه شیان د اوبه سیلاب راغی او ډېره مشکلات وشو. تقریبا لس کسان زخمیان ول دی وبونه وایسته دا کورګل صاحب یې دا د زمکه هم خلاص شو. هغه ونه دا چارما ونه هم څه د غواغان هم څه انسانان هم داسې زخمیان چې ملوکو فضل خدای سولنه شو داسې ډېر تاوان راولی دی.
د لویدیز نورستان له دواب ولسوالۍ هم خلک ورته شکایتونه کوي او وایي چې د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ لویه لاره سیلابونو تخریب کړي او په زیاتو ځایونو کې یې د موټرو له تګ راتګ ویستلې ده.
سیلابونو له امله موټر تګ راتګ نشي کولی، موټر هم بندي، خلک هم سر تګ راتګ نشي کولی. دا وکړي په دې ختم شوی دی، ختم کړي دي. هغه د دواب ولسوالۍ نه عمومي لاره کته خوا کې چې درې ولسوالیو خلک په همدې لاره تګ راتګ کوي، نو اته کیلومتره تخمینی ډول سړک کلي ډول ویجاړ شوی دی. بیخي د جوړولو توان نه د عام خلکو د جوړولو د وس نه بیرون خبره ده.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای په برګیمټال، کامدیش، واما، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د شدیدو بارانونو په وجه سیلابونه راوتلي دي چې خلک یې زیانمن کړي دي. هغه وای دوی سره په لاس کې داسې څه نشته چې زیانمنو شوو کورنیو ته یې ورسوي او د هغوی ستونزې پرې هوارې شي. له مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو د پوره همکارۍ غوښتنه کوي.
د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د واما ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د برګمټال ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالي تاوان اړولی دی. بعضې کورونه ویجاړ شوي دي او بعضې ځایونو کې ویالي او د برق بندونه او جرندې د خلکو باغات بالکل ویجاړ کړي دي. د حوادثو په وړاندې د آمادګۍ ریاست تنها هغه کورونه چې کاملا ویجاړ شوي وي د هغوی سره عاجله د مرستې یو معمولي اندازه کې کومک کوي، ولی د هغه خلکو چې باغونه ورل شوي دي، ویالي او دغه د دې په برخه کې مونږ خپل ولایتي ادارې کوم امکانات نه لري د کومک کوونکو مؤسساتو نه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د ولایت سره لاسنیوی وکړي.
سرپرست والی وای په زیاتو سیمو کې سړکونه هم ویجاړ شوي دي چې بیا رغولې د دوی له وسه وتلې خبره ده.
د دوی د نورګرام په منځ کې چې کومه لویه لاره ده، دغه لاره هم تقریبا یو پنځه نیم کیلومتر په اندازه باندې ویجاړه شوې ده. بعضې کارونه داسې دي چې د ولایت د وسه نه پورته دی. مونږ د فوایدامې په وزارت باندې غږ کوو چې په دې برخه کې مونږ سره عاجله مرسته وکړي چې هغه د لارې بیا ودانولو دپاره او د خلکو په مخ کې د خلاصون دپاره کار وکړي.
نورستان او کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرني ولایتونه دي چې پکې د لږ باران سره هم سیلابونه راوځي. د سړکونو ویجاړولو تر څنګ خلکو ته هم مالی او ځاني زیانونه اړوي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذن په ناروغی باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان واریده چې د ماشام د وو د سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري، خو تاسو د امګړې د ازادي رادیو خبرونه ته وژست چې د سهار له وو د ماشام تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او تاسو کولی شئ په صافو وځي ډول واوري. دوستانو، لکه چې تاسو هم خبر یاست، په دې ورسته کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي او د غاړې کوته د افغان حکومتي چارواکو سربېره شمیر عام افغانانو هم خبرګونونه شوډلې او په مدني حرکتونو لاس پوري کړی دی. د همدغه اړیکو په اړه یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه د کابل چاپ نننې او ورځپاڼو هم څرګندونې کړې مقالې لیکلې چې غټ کې باید اجمل تورمن خبرو.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو شمیر مطالب خپاره کړي دي. اطلاعات ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې له پاکستان سره د ښو اړیکو په درلودلو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو یادونه کړې، خو د مطلب د لیکونکي په وینا درېغه چې پاکستان خپلو دوه ګونو لوبو ته ادامه ورکړه. د لیکوال په وینا پاکستان یوازې کار چې وی کړ یوه ژبنۍ ژمنه او لږ فشار و چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د لیکوال په وینا ولسمشر اوس ناهیلی شوی او تر وروستیو خونړیو حملو وروسته یې د پاکستان له کړنو جدي انتقاد کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي پاکستان باید دا درکړي چې یو ناامنه افغانستان د سیمې په ځانګړي ډول پاکستان امنیت هم له ګواښ سره مخ کولی شي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د ملي غورځنګ د ګوند لخوا لیکلي چې له پاکستان سره باید ډیپلوماتیک اړیکې وځنډول شي. ورځپاڼې د ملي غورځنګ د ګوند د مرکزي شورا د رئیس عزیز الله کارګر له خولې لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې او ناامنیو لامل دی او خپل سیاست د خپلو نوکرانو په وسیله مخ ته بیایي. ورځپاڼې د ښاغلي کارګر له خولې لیکلي چې تر کومه چې د پاکستان لاس د افغانستان په چارو کې له مداخلې رالنډ نه شي زموږ خلک سولې او امن ته نه رسیږي. خو سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د خیبر پښتونخوا د یو وتلي سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپاو له خولې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به بیرته ښه شي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي شیرپاو دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د ځوانانو د ګډ کنفرانس په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي دي. د ورځپاڼې په وینا شیرپاو ویلي چې د دواړو هیوادونو سوله پر یو بل پورې تړلې ده او باید په ګډه ورته کار وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو دغه شان ویلي چې افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه دي، دواړه له ترهګرۍ څخه ځورېږي او باید په ګډه یې مخه ونیسي.
دوستان اوس هم نږدې سوي یو د دې خپرونې اونیزو پروګرامونو ته. لومړی به د اساسي او بشري حقونو پروګرام واورئ، وروسته د مخکښو ښځو په پروګرام کې له افغاني تکړه خبریالې نفیسې لطیفي سره خبرې سوي دي چې اورېدو ته تاسو رابولم. له ازادي راډیو سره پاتې سي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا د څنګه مرستیاله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو اړتیا څه وه او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته سو؟
جګړه دوهمه نړیواله جګړه او یا هم صلیبي جنګونه په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کېږي چې د ملل متحد سازمان ده او دا سازمان بالاخره د دې سبب کېږي چې دوی نړیوالو نه وغواړي چې دا مسایلو ته باید خاتمه ورکړي او یا هم پېغو جګړو کې چې انسانان له بینه ځي دا موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمی پیدا کړي. د دې لپاره چې دا مسایل تر یو وخت پورې د اعلامیې په سطحه باندې و، لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نه شي مجبورولی چې باید اتمي هغه ترسره کړي. نو د دې لپاره وروسته له هغه نه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کېږي او د هغې اعلامیې یو د شرطونه ای ده د هر هغه مملکت چې یا هر هغه هیواد چې په دې اعلامیې کې امضا کوي یو شرط پیدا یي چې دوی به په خپل هیواد کې یو نهاد په نوم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون جوړوي، ځکه کله چې د کمیسیون د جهان په سطح باندې جوړیږي د هغوی دپاره د ټولې نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار ده او یا هم ناشونی کار ده، ځکه په هیوادونو کې اکثرا په خپله هیوادونو دولتونه یې ناقضین د حقوق د بشري حقونو دي او د دې دپاره چې دوی په خپله ناقضین د حقوق د بشري حقونو دي د دې ګزارشونو انعکاس ورکول ډېر ستونزمن کار ده. د دې دپاره چې په خپله د همدې ټولنې نه یو د انعکاس دپاره یو مرجع موجوده اوسي او یا هم یو څوک د پایست ناظر په هغه مملکت کې اوسي، د بشري حقونو خپلواک کمیسیونونه په هیوادونو کې جوړیږي او په هغه په اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ایجادیږي. اوس اصلي هدف یې د خلکو د حقونو نه نظارت ده، د خلکو د حقونو نه پرمختګ ده او د هغو نه ملاتړ کول د هدف وي. او دا کمیسیونونه په جوړېدلو سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق چې په ټولنه کې شتون لري د دې برملا کول یا هم واضح کول د نړۍ په سطحه باندې د دې کمیسیونونو هدف ده. او بل داسې وکولی سي خلک په شکل د اشکالو د خپلو حق او حقوقو نه مستفید سي، ګټه واخلي او دوی په اور باندې پوسي.
ډیره مننه میرمن زرمتی. په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت په اړه معلومات راکړي خوښ بسو.
لکه څنګه مو څو ویلې، یو خو په خپله په اصولنامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت دا امضا کوي یو د شرایطو نه همدغه شرط سي هر هغه دولت چې د اصولنامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تاسیس کړي. بل د اساسي قانون په 55 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشري حقونو خپلواک کمیسیون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړیږي او کله چې د قانون په اساس باندې دا ارګان یا نهاد جوړیږي پس جوړښت یې د قانون په معیار او په اصولو باندې ولاړ ده، ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ټول هغه کارونه قانون په چوکاټ کې کاغه د جزا د قانون په چوکاټ کې د کاغه د مدني قانون په چوکاټ کې د کاغه د پولیسو د قانون په چوکاټ کې ده، یعنی ټول هغه محتویات چې د یو قانون مدار ټولنې لپاره د عملي کېدو وړ دي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي او هیڅ داسې یو عمل یا کار نه ترسره کوي چې هغه د دغو نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود اوسي. نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت د پاریس اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس لیست
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست میرمن زرمتی د ورستی پښتنې په توګه کپ دې اړه معلومات راکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون در مستکیدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه د کمیسیون تر سره کړی دي؟
لکه څنګه مو سم مخکې ویل چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون جوړښت اصلي هدف په ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي، د غونې نظارت کول دي چې خلک هغه حقوق چې په ټولنه کې لري هغه د دولتو له خوا نه نقص نسی او بل د حقونو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله په 14 د جوزا دی یو اتیاوم کال په افغانستان کې تاسیسیږي یا جوړیږي، له هغې مخکې نه تر اوسه پورې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري. اګر چې توقعات ډېر زیات اوچت دي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نه، مونته موږ تاسو پوهیږي چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصولو په اساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه په اساس باندې دوی کار وکړي، لکه کمیسیون سه مسولیت ادا دسی دی خلکو د پوهاوی کشل وړه کې یغو ته پوهاوی ورکړي، د حقوقو په باره کې د دوی د حق حقوقو په باره کې د خلکو د حقونو ملاتړ وکړي، پیغو جو کې چې د دوی حقوق نقص کېږي یا دوی سره ستونزو سره مخامخ کېږي پیغه جي کې دوی سره ملاتړ وکړي، او پیغو جو کې چې دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي له دوی سره د حقونو په باره کې مرسته وکړي. لږه جمله نه بعض ارقام موږ لرو، لکه تقریبا په دې دیارلسو کالو کې نیم میلیون انسانان چې پیغه کې د ټولنې بیلابیلې کټګوري شاملېږي، لکه استادان، پولیس، محصلین، د ښوونځي زده کوونکي، ډاکتران، نرسان، عادي د ټولنې عادي وګړي، دا ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر سوي دي، د آګاهي جلسې دایر سوي دي، او دوی توانېدلي دي په دې باندې چې له خپلو حق حقوقو نه تر یوې اندازې پورې خبرتیا ترلاسه کړي. بل تقریبا 10,000 هغه د تاوتریخوالي قضیې دي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په 1400 دفترونو کې ثبت شوي دي په دغه موده کې، او له دغو تاوتریخوالو قضایو سره تر څارنوالي تر محاکمو ورسره مرسته سوې ده یا حمایت سوې ده. په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول شوي دي، په ځینو مواقعو کې دې لپاره دادخواهی سوي ده، په محاکمو کې د څارنوالانو سره خبرې سوي دي. یعنی د قضیې اکثرا په قانوني مسیر کې رئیسوي دي، تر په خپل قانوني مسیر ترلاسه کوي، او د دې قضایو اکثریت قضایي د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یا د مینجګري په طریقه باندې حل او فصل سوي دي. تقریبا 14,000 واری د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوې ده، سپېږې کې 15,000 شپږ سوه هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا آزادي سلب سوې ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نه ستړي کېدونکې مبارزې او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه وتلي دي او خپل عادي ژوند ته یې دوام ورکړی ده. تقریبا 20,000 هغه قضیې دي چې د نظارت او بررسي بخش ته راغلي دي، او د بشري حقونو د نقص په مورد کې یې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي سوي ده. تقریبا 4,000,000 مجلې، نور آموزشي جزوې او دا مسایل چاپ سوي دي چې محتوا یې یا پیغه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لاسته راوړنې، د انسانانو حق او حقوق یا نور هغه حقوقي مسایل پکې درج لیکل سوي دي او خلکو ته پلس او لاس کې ورکړل سوي دي. تقریبا شپېته تحقیق په کمیسیون کې تر سره سوي دي چې په بیلابیلو مسایلو باندې او هغه ټولنې ته ورکړل سوي دي، خلکو د دې توانېدلې دي چې له هغه نه استفاده وکړي، او د کمیسیون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري. تقریبا 2,000 دستجمعي یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقي پاته ول ده د کمیسیون له خوا چې کشسوي یا پیدا سوي دي، چې باقي دې ته د رسیدګي یا د رسیدلو یا د قانوني مسایلو بررسي په دولت پورې اړه لري، چې دولت څنګه کولای شي چې دې مسایلو ته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تقریبا په دې 1,500 کالو کې دا موضوعات یا دا مسایل تر سره کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
مخکخې خزی
احمد شیبریم هر کله مکوم دا اونې په خبرونه کې نفیسه لطیفی را سره ده. دا خبریاله و خو اوس په کور ناسته ده. یو ښځه چې یوه موده یې له کوره بهر کار کړی وي او اوس په کور وي، څه احساس کوي؟ نفیسه جانې تقریبا 9 کاله مو له کوره بهر کار کړی دی د خبریالې په صفت باندې. له نارینه و سره په افغان ټولنه کې کار کول سخت نه؟
پس لدیر وقت تا چی مش شدی منتظر داست یا پروگرام تا چی از مش تذره حال طولو تا بیان که پس لدیر وقت تا ایلا چی مش وکوالای سال چی داست یا قصی سرم نفتو شی بس ما وکالا پس فرطا یا ویان دی کار کردی پی رادیو کی نو از ما برادر پاپانی طولانه چی یو تا مشکلات زده لازست تا چی شد خصوصا په پښتني امید کې چې څه ځای باندې کار کوي هغه ته په اساس د سیستم کې کېدل کېږي دوی فکر کوي چې دوی دغه جامع خلک نه دي یا دا خراب په سترګو ته کتل کېږي مګر مبارک زما پیغام او پیغام همیشه ټول څه سره دی چې تر هغه چې کولای شي او زه په خپله داسې یو مشکل سره مخ ومه لکه د ځینو ستونزو سره مخ وم چې ځینې کسانو به زه په تلویزیون کې ولیدلم او یا به زما نوم زما فیصله تخلص واورید بیخي به داسې یو اکرمان شوی چې ګویا تاسې نه پېژنو درنه چې زما په نظر دا ډېره علاقه ده د ډېر مشکلات سره موږ مخ وو مګر ما په ډېر افتخار سره په ډېر افتخار سره ما د خپل د مسلک سره علاقه مندي درلوده او په دې منظور چې په دې جامعه کې ډېر ډېر سختیانې زموږ په خلکو تېرې کړي دي.
یعنی ستاسو مطلب دا ده چې په ټولنه کې ستونزې شته خو د کار په چوکاټ کې او په چاپېریال کې مشکلات نشته لکه ځینې کسان چې له بهره ورته ګوري؟
ولا فکر کوم چې مشکلات شته خو مګر مبارزې ته سخت ضرورت شته د هر څوک خپل په خپل په مسلک کې خپل په کار کې اسکه چې اکثر دی باید خپل دفتري ته فیصله توقف ونه کړي ته معلم دی ښوونکی دی هغه باید خپل معلمي په سمه توګه سرته بوزي یعنی مشکلات حد پاسه په فرض سره کې شته زه همیشه دا وایم مګر اصلا د ژوند نه موږ چاره نه لرو موږ افغانان باید همیشه مکتب درسو دا خلاصه ده چې مشکل څه ده مشکل په سترګو نه فقط شاته کښېنو او وایو چې نه اصلا زه معلم یم زه معلمي نه کوم زه نطاق یم زه نطاقي نه کوم زه انجینر یم زه نشم کولی چې یو مهندس اوسم دا خلاصه ده زما په نظر دا خلاصه ده زما په نظر خو زه همیشه وایم چې هر کار باید په هغه شکل یې مخته ولاړ شي خصوصا په افغاني جامعه کې چې دوی موږ ته سپاس پاتې د نورو هیوادو ته چاره پرمختللې ده.
ځینې کسان په ځانګړې توګه ځینې مېرمنې داسې استدلال کوي چې کورنۍ دوی ته وایي سی اوس شرایط مساعد نه دي تاسې صبر وکړئ په راتلونکي کې به مساعد شي تاسو له دې نظر سره موافق یاست؟
اوس نه دي فساده خلک د دې کار مخالف دي وایي چې شرایط خراب دي وضعیت خراب دی ما فکر نه کوم لکه مخکې چې نو یم ما فکر نه کوم چې دا به لري به څو ګرځي چې موږ شاته قدم کېږو او د دې مبارزې ته چاته اوسو پښتنځسته مګر باید موږ دا مسلې ته باید جدي هغه ته تفهیم کوو وکه ژوند دغه څنګه ده ژوند په دې شکل نه شي کېدلی باید مبارزه وکړو باید درس وکړو باید کار وکړو
نفسجنې که ستاسو ژوند تر شو اوس چې په کور ناستې زړه دې نه کېږي چې بهر مو کار کولای نو څه شی دې باید شي بده چې ستاسو د کار خنډ شي
یو مور د دې ته څنګه چې د باندې مسؤلیتونه فیصله هم لري په کور کې لري د باندې لري نو بنان هغه تر یو قسمته ما وکولای شو خپل د مسلک لري چې ما فاو خو نه دا شکه به دي د خپل مسلک ما وغني مخته تر یو قسمته دی ولدي نو د دې کتن ما وغوښتل چې فقط څو محدود کلونه هغه مسلک هغه مورنه ای مسلک چې تل رمخته دا ولاتو د لپاره هغه پر ځای کما تر یو سره هڅه دی ورسو ما د خپل یو مکتب او یو کو د کستانو یو ځای ته ورسم نو دا هغه ورسته زه بالکل بیا هم دا تصمیم لرم چې بیرته خپل وظیفې ته خپل کار ته او خپل مسلک ته ورسېږم.
په پرمختللو هیوادونو کې نفیسه جانې کوم میرمنې چې ماشومان لري له ماشومانو سره بیا هم دوی کار کوي او خپل ماشومان هم مکتب ته رسوي هاته په اروپایي هیوادونو کې خو یو میرمن مکلفه ده چې خپل زوی له لاسه نیولی تر مکتبه پورې هم ورسوي ښوونځي ته ورسوي معلمې ته وسپارې او بیرته کور ته راسي او بیا خپل کار ته هم ولاړه سي څه فکر کوي آیا په افغانستان کې دغسې ممکنه نه ده چې یو میرمن له کوچنیانو سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکړي؟
ولې نه غسې کېدای شي اوس فعلا زه فقط زه خپل په قسمت کې تاسو ته خبرې کوم یعنی په افغانستان کې هر ښځه ما داسې ښځې هم پېژنم چې هر په مجربې چې کوفات دي خپل منظم کارونه د کورني مکتبو د اقتصادي مسؤلیتونه دي خپل اولادونه تر کودکستان ته هماغه ته کښېني معلمې ته یې وایي او استادې ته یې ښوونکي ته یې وایي چې تاسې پوهېږئ او زما اولاد نور په منډه په طرف د دفتر منډې وهي او ځنډه ښیي هغه ماسایې ته چې باید زه کار وکړم د یو ښوونکي مثلا مثال په توګه نو اوس څه فکر کوم چې په افغانستان کې عین شکل په اروپای ټولنه کې دي همداسې ښه همداسې ښځې بې حده ډېرې شته چې هغه به هر کال کې همدارنګه په کور کې خپل مسؤلیت نه مخته دي.
تاسو یوې افغانې ته چې تر اوسه کورنۍ نه لري، یعنې واده یې نه وي کړی او کار کوي، څه مشوره ورکولی شئ چې څه وکړي څو له کوره بهر خپل کار ته بیا هم دوام ورکړي او د کور کهول کارونو ته هم ورسیږي؟ نفسه جان مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ازادي راډیو لوونه تر وو